شپږ بجې دی. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د نن ورځې د وروستیو خبري مجلو په سر کې د نیم ساده پروګرام ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي ټاکل شوی راتلونکو څو شیبو کې په اسلام آباد کې له پاکستاني لوړرتبه مقاماتو سره خبرې وکړي. دغه شورا د افغانستان د حکومت د وسلوالې مخالفې ډلې حزب اسلامي له مقاماتو سره هم کتلي. په دې اړه درته پروان خبري مجله کې وروستي او تازه معلومات خبرو. د غراس اوري چې په قندهار کې نوې ځانوژن کې حمله شاوخوا ولس کسان وژل دي. د پاکستان په خیبر ایجنسی کې د افغان کډوالو د کورونو د ډنګولو په باب هم درته ریپورت لرو. خو له هر څه مخکې جانقا الکوزی د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه دراوروي.
طالبانو د سپین بولدک د ځانوژن کې حمله مسولیت په غاړه اخیسته. د افغانستان د سولې د عالي شورا هیئت په پاکستان کې له سیاسي او دولتي مشرانو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. په کابل کې د ایران پر ضد مظاهره وشوه او د پاکستان یو مهم ګوند له واکمن ائتلاف سره بېرته یو ځای شو. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. طالبانو په قندهار کې د ځان وژنې حمله چې لږ تر لږه ولس کسان پکې وژل شوي او له شلو زیات ټپیان دي مسولیت په غاړه اخیسته. دا حمله د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په یو عمومي حمام کې شوې ده. د قاری یوسف احمدي په نامه د طالبانو یو وایان وای په حمله کې د سرحدي پولیسو قومندان پر خښه شوی او هغه هم وژل شوی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا هیئت په پاکستان کې له سیاسي او دولتي مشرانو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. د هیئت غړي ښاغلی اسدالله وفا ازادي راډیو ته وویل هیئت د سې شنبې له ورځې راهیسې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو، جکپوړو پوځي مشرانو، د پاکستان د مهمو سیاسي ګوندونو له مشرانو او دغه راز د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب له استازو سره کتلي دي. ښاغلی وفا دغه راز وویل تېره شپه په کراچۍ ښار کې د پاکستان له جمهور رئیس آصف علي زرداری سره هم وکتل. له زرداری سره په دې کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا ښه کولو په مقصد د یوې ګډې کمیټې په جوړولو موافقه وشوه. د ایران لخوا افغانستان ته د تیلو د زیات شمیر ټانکرونو د بندولو په اعتراض کې نن په کابل کې د ایران پر ضد مظاهره وشوه. په سلونو مظاهره کوونکو په کابل کې د ایران د سفارت په مخ کې د محمود احمد نژاد او دغه هیواد د پوځیانو پر ضد شعارونه ورکول او د مهاجرو په وړاندې د ایراني چارواکو کړنې وغندلې. دا مظاهره چې د افغانستان د ملي مشارکت د جبهې لخوا تنظیم شوې وه د کابل له نوي ښار څخه پیل او د ایران سفارت مخې ته پای ته ورسېده. خبرونه له ازادي راډیو واورئ. د پاکستان یو مهم ګوند له واکمن ائتلاف سره بیرته یو ځای شو. په دې توګه په پارلمان کې اکثریت ټینګ او حکومت یې له ړنګېدو څخه بچ کړ. د متحده قومي غورځنګ جکپور مشر رضا هارون وایي دا پریکړه د ډیموکراسۍ او هیواد لپاره کړې ده. متحده قومي غورځنګ وروسته له هغه دا پریکړه اعلان کړه چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل د تیلو د بیو جګولو پریکړه بیرته واخیسته. متحده قومي غورځنګ چې په ائتلاف کې د هم سترګوند ده د تیلو د بیو لوړېدو سره مخالفت کړی او په همدې دلیل د یکشنبې په ورځ له ائتلاف څخه ووت. د امریکا متحده ایالاتو او نړیوال وجهي صندوق د یوسف رضا ګیلانی لخوا د تیلو د بیو جګولو د پریکړې بیرته اخیستل غندلي او دای یوه اشتباه بللې ده. د یو بل خبر له مخې د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د داخلو په سیمه کې نن د امریکا د بې پیلوټ الوتکې د توغندیو په حملې کې لږ تر لږه 15 تنه وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي د وژل شوو هویت تر اوسه نه دی په ډاګه شوی. شمالي وزیرستان د افغانستان پولې ته نږدې پرته سیمه ده چې د طالبانو په ګډون د وسلوالو مختلفې ډلې پکې فعالیت کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشره کاترین آشتن وایي اروپایي اتحادیه به د ایران د هستوي تاسیساتو د پلټنې بلنه رد کړي. آشتن نن رویترز آژانس ته وویل د ایران د بلنې غوښتنې ته په منفي نظر نه ګوري خو د هستوي تاسیساتو پلټنه د نړیوال اټومي انرژۍ د موسسې کار دی. آشتن وایي له دغې پریکړې مخکې له روسیې او چین سره مشوره کړې او د ایران دا بلنه باید رد کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشر په بوداپست کې د هنګري د بهرنیو چارو له وزیر سره د کتنې په څنګ کې خبرې کولې. ایران د روانې اونۍ په سر کې یو شمېر با اعتبارو ډیپلوماتانو ته بلنه ورکړې وه چې د اسلامي جمهوریت له هستوي تاسیساتو څخه د کتنه وکړي. دا بلنه د ایران د هستوي لانجمن پروګرام په اړه د شپږو طاقتونو د خبرو د نویو پړاو له پیل مخکې شوې ده. ایران روسیې او چین ته بلنه ورکړې چې د دوی هستوي تاسیسات دې وګوري خو انګلستان، جرمني، فرانسه او متحده ایالات یې نه دي وربللي. راپورونه وایي د ایران یو بدلون غوښتونکی چې پخوانی جمهور رئیس محمد خاتمی ته هم نږدې ونیول شوی دی. د شام خبری آژانس وی پانه کې راغلی د پخوانی جمهور رئیس محمد خاتمی په حکومت کې د همکارۍ او معارف وزیر مرتضی حاجی د چهارشنبه په شپه ونیول شو او د تهران ایوان زندان ته انتقال شوی دی. آژانس وایي حاجی د 2009 کال په ډسمبر میاشت کې هم نیول شوی و، خو د دا ځل نیول کېدو علت یې نه دی په ډاګه شوی. په ایران کې د جمهوري ریاست له وروستیو انتخاباتو راهیسې په سلونو بدلون غوښتونکي نیول شوي او د حکومت مخالف بدلون غوښتونکي ځپل شوي دي. له بلې خوا د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د حاجی مرتضی د نیول کېدو خبر رد کړی دی. د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف هغه مفکوره رد کړه چې وایي د یوې ملي ټول پوښتنې په یا ریفرنډم پر اساس دی د جمهوري ریاست دوره تر 2000 کال پورې وغځول شي. د جمهور ریاست په فرمان کې ویل شوی نظربایف پریکړه کړې په اساسي قانون کې د بدلون لپاره د قزاقستان د پارلمان غوښتنه رد کړي. د جمهور رئیس نظربایف د دغه پریکړې په زیات څرګندونې نه دي شوي. د ټول پښتني نظریه لومړی 13 میاشت د خلکو د نوښت ټولنې په نامه ډلې راپورته کړې وه او د پارلمان دواړو مجلسونو یې ملاتړ کړی. د قزاقستان مخالفو ګوندونو دا پلان غندلی او د 2012 کال انتخاباتو د نه کولو لپاره یوه پلمه بللې ده. د امریکا متحده ایالاتو دا کار په قزاقستان کې د ډیموکراسۍ په شاتګ بللی. اویا کلن نظربایف له 60 کالو زیات د جمهور رئیس په څوکۍ کار کړی. له انګلستان څخه راپورونه وایي د لندن د هوایي ډګرونو او ټرینونو د تمځایونو په ګډون د ترانسپورټ په سترو او مهمو مرکزونو کې د ترورستانو د احتمالي حملو له بیرې زیات شمېر پولیس ځای په ځای شوي. راپورونه وایي د کومې نږدې کېدونکې حملې په اړه معلومات نشته، خو د لندن د ښار پولیس وایي دوی په منظم ډول د ترورزم ضد پټو او ښکاره تاکتیکونو بیا کتنه کوي. د انګلستان حکومت وایي د نړیوال ترورزم د خطر او ګواښ علامه د هومې جګې خطرناکې سطحې ته پورته شوي او دا د دې معنی لري چې ممکن حمله وشي. په تېر یو کال کې په انګلستان کې د ترورزم د خطر علامه په رسمي ډول په دهمې جګې سطحې کې ساتل شوې ده. وسلوالو په بغداد کې د یوې کورنۍ مېرمن، خاوند او د هغوی درې تنه تنکي ځوان اولادونه وژلي دي. پولیس وایي دا حمله تېره شپه د بغداد د شمال حسینه گاوند کې شوې چې اکثر اوسیدونکي شیعهګان دي. په حملې کې یو 2 کلن ماشوم ژوندی پاتې شوی. تر اوسه نه ده معلومه چې دا مذهبي شخړه وه او که جنایي عمل و. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي په راتلونکو 5 کلونو کې به د دې هېواد له پوځي بودیجې څخه 80 میلیارده ډالره راکم کړي. د بودیجې دا کمول د جمهور رئیس اوباما د ادارې لخوا د حکومت د لګښتونو د کمولو یوه برخه ده. او د فلسطین امنیتي چارواکي وایي اسرائیلي عسکرو دن په لویدیځه غاړه کې د یو حماس وسلوال د نیولو په مقصد یو 15 کلن فلسطینی په غلطۍ کې وواژه. د اسرائیلو پوځ تر دې دمه د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. فلسطیني چارواکي وایي اسرائیلي عسکرو په حبران ښارګوټي کې د حماس ډلې د هغو 6 جنګیالیو د نیولو په مقصد یرغل وکړ چې یوه ورځ وړاندې فلسطیني ادارې له بند آزاد کړي ول. دا کسان د سپتمبر میاشت کې په سیمه کې په میشتو اسرائیلو باندې د حملو په تور نیول شوي ول. دا د دې ساعت مهم کورني او نړیوال خبرونه.
شپږ بجې او 8 دقیقې دی. له ازادي راډیو ماښامنۍ خبرې مجله اورئ. تاکل شوې چې د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي په اسلام آباد کې نن د پاکستانی مقاماتو سره خبرې ترسره کړي. دغه شورا غړو په پاکستان کې د حزب اسلامي چې د افغانستان دولت یو له مخالفو وسلوالو ډلو بلل کېږي له ځینو مسؤلانو سره خبرې کړې دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال ته د سولې د عالی شورا یو غړي اسدالله وفا ویل
موږ دوی سره خبرو وکړلو. تقریبا 6 تفصیلي کال لري چې آینده خبرې زموږ په کابل کې وشي.
افغان او نړیوال ائتلاف د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو پر یو نوی پروګرام کار کوي. د غراس پروانه خبری مجله کې مولدي خبرو چې د کندهار د شوراندام سیمه کې د لسګونو تړل شو فابریکو لپاره د 150 میلیون ډالرو په لګښت 10 میگاواټا ډیزلي برېښنا برابر شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په تیر کال کې له پاکستان او ایران څخه څه باندې 1 لک افغان مهاجر په خپله خوښه هیواد ته راستنه شوي، خو اکثره له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
زیاتی هغه افغانان چې راستنه شوي دي په تېر کلونو کې او سږ کال زیاتي کورونو کې خپل ژوند بېرته شروع کړی. اقتصادي په دې مشکل او ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
دا هم اوري چې په پاکستان کې د دغه هیواد ځواکونو د خیبر ایجنسۍ کې د افغان کډوالو کورونه نړولي دي او په زور یې له دغه ځای څخه افغانان ویستلي دي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. همدا شیبه له اسلام آباد څخه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګر را سره د تلیفون په لیکه کې دی. انګر صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی. کدا وایي چې د افغانستان د سولې عالی شورا هي دغلته له پاکستاني مقاماتو سره خپلې خبرې شروع کړې دي او کنه؟
بله تاسو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. لکه څنګه چې تاسو اوریدونکو په جریان کې د سولې عالی شورا په اسلام آباد کې د خپلو خبرو سلسله جاري ده. تر اوسه دوی له ولسمشر آصف علي زرداري، د پوځ له لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیاني او د ایس آی له مشر جنرال شجاع پاشا، د اپوزیشن له مشر نواز شریف او د یو شمېر نورو سیاسي، دینی او مذهبي شخصیتونو سره کتلي او ټاکل شوي چې نن شپه به له صدراعظم یوسف رضا ګیلاني سره ګوري. لږه شیبه وړاندې په اسلام آباد کې د دغې شورا دو غړو قیام الدین کشاف او معصوم ستانگزی په یو رسیولان خبری کنفرانس کې د سفر په اړه لنډ معلومات ورکړل. لومړی هغوی دې ځای مطبوعاتو ته د سولې د عالي شورا په اړه معلومات ورکړل چې دا د کومو اهدافو د کومو ضرورتونو له مخې جوړه شوې ده. بیا دوی وویل چې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې څنګه مو دا ضروري او لازم وګڼله چې لومړی باید پاکستان ته سفر وکړي، نو هغوی وویل چې پاکستان زموږ یو دویم کوربه هیواد دی او زموږ ګاونډی ورور دی. موږ دلته 5 میلیونه مهاجرین یې تر 3 لسیزو په ځای ورکړی و، نو د دې ځای صدراعظم دا لازم وبلله چې موږ ته دلته د دعوت بلنه راکړي، ځکه چې د افغانستان او پاکستان امنیتي وضع تقریبا سره ورته ده. نو د همدغې دپاره لومړی سفر پاکستان ته درلود. هغه د یو بلې پوښتنې په ځواب کې دا وویل چې ولې څنګه مو ضروري ګڼله چې د پوځ له مشر د عیسای له مشر سره ګوري. آیا تاسو دا ګڼئ چې دغه دواړه نوري یا دغه دواړه ادارې د افغانستان په روان حالاتو کې راسن لاس لري؟ نو ده وویل چې دا هم د همدغې تېرې پوښتنې په شان ځواب ورکړي چې د افغانستان او پاکستان حالات تقریبا اوس یو ډول دي. نو دغه پوځ مشر د استخبارات مشر هم د همدغه هېواد خلک دي، د همدغې ادارې مامورین دي. نو ځکه په همدې سلسله کې د هغوی سره هم باید موږ کتلي وای او دا کتنې د همدغه لپاره وشولې. بیا دوی وویل چې تاسو به په افغانستان کې د هندوستان او د ایران او د روسیې او د نورو هېوادونو د مداخلې خبرې هم کېږي، نو آیا تاسو به هلته هم سفر کوئ؟ دوی ورته وویل چې د افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره که هر ځای وي هر څوک وي موږ به سفر کوو، خصوصا ټولو ګاونډیو هېوادونو ته به موږ ځو او د هغوی نه به په دې برخه کې مرسته غواړو. د طالبانو په اړه مولوی قیام الدین کشاف وویل چې هغه زموږ بچیان دي، د دې وطن خلک دي او هغه ته د دې نظام نه چې اوس مرور دي مخالف دي، چې په هر قیمت وي په هر ډول وي موږ به د خپلې هڅې جاري ساتو تر څو هغوی د دې وطني د هغوی د حکومت ته او د سولې پروسې ته ګډ کړو. نو بیا دوی همداشان وویل چې بالاخره د ولسمشر زرداري سره په ناسته کې د دې خبره پرېکړه وشوه چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د روابطو د لا ښه کولو لپاره او د سولې د پروسې د بریالي کولو لپاره ضروري ده. موږ وګڼله چې یوه ګډه کمیټه جوړه کړو، په دې باندې کار کېږي. دا به د دواړو هېوادونو غړي به پکې ګډون لري، دوی به حالات څاري، د دواړو هېوادونو اړیکې او د مخالفینو سره د خبرو دا د سولې پروسه به د نږدې څاري او په دې باندې به کار کوي. اخري پوښتنې په ځواب کې چې دا د سفر په اړه ونو هغه ډېره زیاته خوشحالي وښوده چې تر اوسه پورې زموږ د سفر نتایج ډېر ښه دي او انشاءالله چې موږ سره کومې ژمنې شوي دي هغه به تر ډېره انشاءالله چې کامیاب شي. دغه همدغه شیبه د سولې عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد هم زما سره نږدې ناست دی، نو که تاسو په اوس خپرونه کې د هغوی نه هم څه پوښتنې لرئ نو بېشک تاسو سره غږېدلی شي.
فقط ستاسو نه او د وقاد صاحب نه همدغه پوښتنه ده چې تاسو د پاکستاني چارواکو تاسو سره ژمنې کړې دي د افغانستان د سولې له عالي شورا سره. وقاد صاحب زما غږ اوري، هغه زموږ پوښتنه ده چې تاسو یا د کوټې د شورا سره یا د طالبانو له مشرتابه سره چې ویل کېږي په پاکستان کې مشتي، له هغوی سره هم تاسو کوم ډول د کتنې پلان لري؟ کتلیم دي ځکه اصلي لوري خو هغه ده.
دا د دې پوښتنې ځواب به وقاد صاحب درکړي. تاسو ته ویل کېږي د کوټې د شورا سره تاسو کتلی یا د دې پروګرام لري؟
وعلیکم السلام. وقاد صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. فقط پښتنه دا و چې آیا تاسو د کوټې د شورا سره د طالبانو له مشرانو سره چې په پاکستان کې مشتي تر اوسه هم کتلي یا پلان نور سره لري؟
بلې، همدا مطالعه د تبلیغاتو کې حق اولیت لري. اصلي او بنیادي هدف هم همدا ده چې کوټې د شورا سره په یو شکل لاسکالو لاره خلاصه شي او د لیدو فرصت ترلاسه کړو. خو دا چې پاکستان دولت دی او تشکیلات لري او د دوی سره وزیراعظم افغانستان ته سفر درلود، د سولې عالي شورا استاذ افغاني ته دعوت ورکړې چې د یو هیئت سره دلته راشي، نو موږ دا لازم وګڼو چې دا خو اوس میسره ده او موږ کولی شو سفر وکړو، دلته ملاقاتونه وکړو، لکه څنګه چې مخکې ویلی شو دا د صدر وزیر اعظم او خارجه وزارت او سنیټرانو سره او د نورو شخصیتونو سره، لکه نواز شریف او سنالحق او غازي حسن احمد او د نور اواز غني، د ټولو سره ډېر په ښه ماحول کې په ډېره ښه طریقه خبرې وشوې او دا زمونږ د پروګرام لومړنۍ برخه وه. او موږ کوشش کوو چې د همدې لارو نه په استفادې سره د کوټې د شورا له نمایندګانو سره هم د تماس او د تفاهم لاره خلاصه شي او موږ وکولی شو چې دا تماس ترلاسه کړو او دا تفاهم ترسره کړو.
وقت صاحب، چې فقط پښتنه دغلته ده چې پاکستانی مشرانو سره چې تاسو خبرې کړې لیدې، هم د پاکستان مشران چې افغانستان ته راغلي خبرې کړې دي چې دوی به همکاري کوي د سولې په پروسه کې، تاسو دا ځل وکتل ټولو مشرانو سره، د ایسای له مشر سره مو کتل ټول سره، څومره هیله مند یاستئ چې دا ځل به ګټوره نتیجه ولري؟
نو دا پروسه چې افغانستان کې د مخه د جمهور رئیس پیشنهاد او د یو زرو شپږ سوه افغاني شخصیتونو په تشریق ملي جرګه د سولې جوړه شوه او د هغه فرمایش دغه شورا عالي جوړه شوې ده. دا یو دوامداره پروسه ده، دا د مخکې پروسو په شکل باندې مخکایي کار نه دی. موږ به دې پروسې ته دوام ورکوو او موږ به دې پروسې د کار او فعالیت حمایت ترلاسه کول غواړو. د ګاونډي هیوادونو نړیوالو سره هم خبرې شوې دي، تر ډېره حده پورې نماز افغانستان کې دا نور بیرونی قوتونه هغوی سره هم شوي، حمایت خو دا تاسو ته پخوانه معلومه ده چې دې پروسې سره شته دی. نو موږ دا قدم په قدم باندې همداسې د ګاونډي هیوادونو سره په داخل افغانستان کې او دا مسله پر موږ بوجو، دا داسې یو پروسه نه ده چې یو وخت دواړه موقته جوړه شوې ده، بلکې دا داسې یو تشکیلات دي چې دا به په افغانستان کې هم کار کوي او په ګاونډیانو کې په نړیوالو سطحو خپل کار او فعالیت ته به دوام ورکوي. نو بنا دغه مخکې چې کومې جرګې جوړې شوې وي هغه داسې موسمي او مخکیي جرګې وي، نتیجه به نه کړو، خو زموږ کار لږ څه پلانیزه دوامدار او مشخص دی.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقادو چې د ازادي راډیو له خبریال سره یو ځای له اسلام آباد نه دغلته د پاکستانی مقاماتو سره د افغان پلاوی د خبرو په اړه معلومات راکول. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړو په پاکستان کې د افغان حکومت د وسلوال مخالف ډلې حزب اسلامي له یو شمېر غړو سره هم کتنه کړې ده. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار دغلته د دغه شورا له غړي اسدالله وفا سره خبرې کړې دي.
وفا صاحب، تاسو د حزب اسلامي د استازو سره خبرې کړي، له دې پرته نور مخالفینو سره هم تر اوسه دلته څه خبرې شوې یا د هغوی د نمایندګانو سره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې ته پوهېږې، د سولې د عالي شورا د اجرایه وفد دلته راغلی دی او د درو زره په دې خوا د مختلفو اقشارو سره په تماس کې دی چې د هغه جمهوریت د حزب اسلامي د مشرانو سره موږ تېره شپه میټینګ درلود او شاید نن هم د دې سره یو لنډ غونډې میټینګ ولرو. دا میټینګ زموږ تسلسل څه دوه میاشتې مخه موږ راغلي وو، په وخت کې موږ دوی سره څه خبره کړې وه او په دې وختو کې موږ دوی سره خبره وکړله تقریبا څه تفصیلي، خو امکان لري چې آینده خبرې زموږ په کابل کې وشي. او دارنګه موږ د حکومتي چارواکو سره، د وزارت خارجه د چارواکو سره، د زرداری صاحب سره، او نن ماښام نو بجو ته د ګیلانی صاحب سره ملاقات، او د دې وتلې موږ سار نو شریف صاحب سره ملاقات درلود، او دارنګه موږ مولانا سمیع الحق سره، نو مختلف خو سره موږ خبر روان دي. او ان شاء الله زما امید دي چې پر دې باندې توافق ته نظر سره نږدې یو چې یو مختلطه کمیټه د امن لپاره دواړو هیوادو جګړګۍ جوړ کړو، هغه دې خبرو ته دوام ورکړي. خو البته په دې خبرو په سلسله کې موږ د موقع څخه په استفاده باندې څه دا شیان وو چې هغه موږ دوی ته عرض وکړي چې دا باید تاسو په خپل عهد باندې وپاو کړئ چې هغه جمهوریت څخه زموږ 15,000 کارټینران په کراچۍ کې ولاړ دي، تقریبا د درو څلور میاشتو راهیسې غیر قانوني ولاړ دي، یا په میلیاردو مالونه کېږي. دا او دارنګه موږ په دلته بندیان دي، په زورو خلک افغاني خلک بندیان دي، د دې مطالبه مې ځنه وکړله او دارنګ د نوي ماهیه د پیاده کولو چې هغه تجارتي ماهیه زموږ دوی بابن کې د وزرانو تجارت خاصه وسوله نو هغه هم اوس په کار دا یوه میاشت دمخه په عمل کې راغلی و چې د په هغه حساب زموږ مشران سره د مالو افغاني مشران به واګه او کراچي مندر ته ځي او دا خو به خپل نظر انتقالي او دوارنګ په دوارو هیوادو کې د اصول شورا پاک د موږ خبره سره وکړله چې یو د بل وفتونو سره ځي او د کوچني جرګي انشاءالله توافق خو نږدې دی دارنګ موږ د دلته مشته افغانانو په عقل دې سره خبره وکړله چې دلته یو چا په لکونو مشته افغانان داشته چې هغه سبت رجستر نه لري او بیا د پولیس ته خوا زیریږي نو الحمدلله چې په ټولو کې دې زموږ سره د توافقي نظر درلود او وعده یې وکړه چې دا موږ د ژر عملي کوو نو خدای دې وکړي چې دا په عمل کې پیدا شي
څومره مطمئن یاست چې دا کوم ژمنې درسره شوې چې دا به عملي شي د دې خونه
ما په خیال یو اندازه اطمینان نسبت ولا مخه ته اوس موجود دي ځکه دا ورش په افغانستان کې بلو دا ور وصل تم راغځېدلې دي او دا یو مشترک مشکل دي چې د نړۍ هیوادونو سره مخامخ یو نو زه مطمئن یم چې انشاء الله زموږ دا پروسه به د ډېر راهدو پورې مخته لاړ شي
بل نه ستا د دې خبرې شوې دي چې بیا به سره کله په دې سلسله کې ګورو چې خاص وخت ټاکل شوی
هم دا اوس پر دې باندې خبرې روانې دي او شاید نن دې باندې توافق سره ورسېږي چې اول موږ د جرګي جوړ کړو چې شپږ وکس به زموږ د خوای او شپږ وکس به دوی د خوای د جرګي جوړو د خبرو په پای کې به اشاره د بودی ناشتې د تاریخ ټاکو
د سولې د عالی شورا غړی اسد الله وفاو چې په پاکستان کې د ازادي رډیو خبريال ته دغلته له پاکستاني مقامات سره د خبرو په باب او دغه شان د حزب اسلامي ډلې له مسؤلانو سره د خپلو کتنو او په دې اړه چې دواړه هیوادونه نه پاکستان او افغانستان به د سولې لپاره یو ګډه جرګه کمیسیون جوړي په دې اړه ازادي رډیو خبريال ته معلومات ورکول
د ازادي رډیو خبري مجله هوي
افغان حکومت او نړیوال ائتلاف د افغان امنیتی ځواکونو د پیاوړي کولو پر یو نوی پروګرام کار کوي د دې پروګرام لمخې په پام کې ده چې د افغانستان ملي اردو او پولیسو لپاره نور څلويغ زره پرسونل وروزل شي لدې سره به د افغان امنیتی ځواکونو په مخکینی شمیر کې په سلو کې دیرش زیاتواله راشي په دې اړه د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د رپورټ لنډیز احمد تکل وړاندې کوي
د افغانستان د امنیتی ځواکونو لیکو ته د نورو څلوېښ زرو سرتیرو له استخدام سره به د ملي اردو د سرتیرو شمیره له دوه لکو تر دوه لکه څلوېښ زرو ته ورسیږي چې له دې سره به د ټولو امنیتي ځواکونو شمیره له څلورو لکو واوړي افغان او لویدیز چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د زیاتولو په برخه کې د دوی ترمنځ مخکینی توافق شته وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ځواکونو وتل د افغان امنیتي ځواکونو له پیاوړتیا او د چارو د نوښت له اخیستو سره تړلې دي ورځپاڼه د ملي دفاع وزارت د ویان جنرال ظاهر عظیمي له قوله لیکي چې وایي افغانستان د امنیتي ځواکونو له کمښت سره مخامخ دی او د روانې جګړې لپاره نورو سرتیرو ته هم اړتیا شته د ناتو غړو هیوادونو لدې مخکې د افغان قواوو د روزنې د کیفیت لپاره اندېښنه درلوده او له همدې وجې څلور لکوته د افغان ځواکونو د شمیرې د اوچتولو د طرحې په وړاندې مقاومت کوي د وال سټریټ ژورنال په وینا تر ټولو عمده اندېښنه د پولیسو په لیکو کې د نشئی موادو احتیاط او د ملي اردو په لیکو کې د خدمت د دوام اندېښنې دي د مثال په ډول په 13 سپتمبر میاشت کې د ملي اردو له لیکو 1200 کسان تښتیدلي په داسې حال کې چې د تیر کال په ترڅ کې یوازې 800 کسان په ملي اردو کې استخدام شوي وو یو کال مخکې د ملي اردو لپاره د 1100 او د ملي پولیسو لپاره د 1400 کسانو د نیولو هدف ومنل شو او په 13 اکتوبر میاشت کې د ملي اردو شمیر 1400 او د پولیسو شمیر 1400 ته ورسید خو په افغان ځواکونو کې د 1400 نور سرتیرو د زیاتولو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی د افغانستان د امنیتی ځواکونو د شمیر د زیاتولو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس افغانستان ته د پلیو سمندري ځواکونو د 1400 کسیز اضافي ځواک د استولو خبر ورکړی امریکایي چارواکي وایي چې د نویو سرتیرو استول به په روانه میاشت کې پایل او د پسرلي له رسیدو سره سم به بشپړ شي مرستندویو هیوادونو له 2003 کال نیولې تر 2009 پورې د افغان ځواکونو پر روزنې او تجهیز شاوخوا 40 میلیارد ډالر او په تیر یو کال کې 40 میلیارد نور ډالر لګولې دي خو معلومه نه ده چې د نویو 40000 سرتیرو پر روزنه او تجهیز به څومره نور لګښت راشي
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زم غغله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ چپه 2269 د سهار لون د ماخام ترو بچو پورې اوریدل شي کولای شي چې په زړه پورې رپورټونه مهم مطالب او ونیس پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com یا .org باندې هم ولولې او همې ووري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په تیر میلادي کال کې له پاکستان او ایران څخه سباندې 100,000 افغان مهاجر په خپل خوخه هیواد ته بیرته راستانه شوي دي. په کابل کې د دې ادارې وایان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په دننه کې راستانه شو کډوالو ته تر ټولو لوی ستونزه ناامني او د کار نشتوالی دی او له همدې امله ده چې ګڼ شمېر راستانه شوي خلک له راز راز اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال نادر فرهاد سره مرکه کړې چې دا د وړاندې کیږي.
وړم په سر کې دا پښتم کراتو وایس چې په تیر میلادي کال کې افغانستان ته له بهرنۍ هیوادونو په ځانګړي توګه له گاونډي هیوادونو څخه څومره افغانان بیرته خپل سیمو ته یا په مجموع کې بیلابیلو ولایتونو ته راستانه شوي دي؟
په 2010 کال چې دا پروګرام د مارچ په میاشت کې شروع شوی دی، تقریبا 102,000 افغانان بیرته خپل وطن ته راستانه شوی دي چې زیاتې له پاکستان او تقریبا 10,000 کسان له ایران نه راستانه شوي وو. په یوازې کابل ولایت او شرقي ولایتونو او شمالي ولایتونو ته بیرته راستانه.
بله، ستاسو تحقیقات څه دي؟ کوم افغان مهاجر چې بیرته راستانه سوي دي او ستاسو په خبره تر ډیره کابل او ختیځو ولایتونو او دغه راس شمالي ولایتونو ته تللي؟ یو خو په جنوبي ولایتونو کې د ناامنۍ له امله کې دایسي ډیر مهاجر نه راستانه سوي، بل دغه سیمو ته چې د افغان مهاجر راغلي او خپل سیمو ته ستانه سوي دي، لکم ډول مهم ستونزو سره مخامخ دي دوی؟
سرنګ چې تاسو اشاره وکړو، په دې روسي درې څلور کلونو کې زیاتی افغانان جنوبی ولایتونو ته راستانه شوي نه دي. څلور دلایلونه لري. یو یې همدا مسلانه درگیری په جنوبی ولایتونو کې چې روان دي، همدا اوس عمده دلیل همدا ګڼل کېږي. د یونیسچر تر نظره زیاتی هغه افغانان چې راستانه شوي دي په تېر کلونو کې او سږ کال زیاتی په خپل کورونه باندې بیرته جذب شوي دي او بیرته خپل کورونه کې خپل ژوند بیرته شروع کړی دي. اقتصادي
بله فرهاد صاحب، داسې راپورونه هم ترلاسه سوي دي چې تورخم ته نږدې د افغانستان په سرحد کې ځینې کورونه د افغان مهاجرو وران سوي دي او افغان مهاجر له هغې څخه ایستل سوي دي، که څه هم د هغه افغان مهاجر دي چې بیا اسناد نه لري یا ډېر کم و، ولی په دې برخه کې ستاسو څه اندېښنه ده او دغه افغان مهاجر تاسو معلومات لري چېرته دوی بیرته ځای پر ځای سوي دي؟
هغه افغانان په لاندې کوتل کې میشتي، باید خپل یونیچیار اداره دا معلومات په دقیقه توګه نه لري. په لاندې کوتل کې د یونیچیار د معلومات له طرف نه هغوی ثبت او راجستر شوي نه دي، ځکه نو د یونیچیار تر اساسنامې یا تر پوښښ لاندې نه راځي. خو هیله هم د یونیچیار له خوا همدا دي چې پاکستاني مقامات باید او دا کې ځکه چې جمعتي په افغانستان کې ساره دي د هغوی جبر ایستل تصمیم ونه کړي.
ورستای پښتنه مې خغلې فرهاد داده چې په روان یعنی په 2011 میلادي کال کې تاسو ته مل لري چې څومره افغان مهاجر به افغانستان ته راستانه سي بیرته له بهرنۍ هیوادونو څخه او په مجموع کې استاسي تیاریان یا آمادګۍ څنګه دي لپاره؟
هغه افغانان چې غواړي خپل وطن ته راستانه شي په خپل خوښه باندې شمېر مونږ دقیق نه شو ویلی، ځکه چې دا پروګرام یو داوطلبانه پروګرام دی، دا د هغوی په خوښه پروګرام دي چې دا به انشاءالله ادامه ولري. د سرپناه پروګرام دي د هغه په افغانستان کې انشاءالله د سکولو اوبا پروژې چې لرو دا یو کلیدي پروژه دي، انشاءالله هغه به ادامه ولري. نور پروژه هم شته دلته هیله همدا دي چې امنیتي شرایط مساعد شي.
د کډوالو د چارو د ادارې په کابل کې د کډوالو چارو د ادارې وایان نادر فرهاد چې په تیر میلادي کال کې افغانستان ته د راستنو شو کډوالو په اړه او د هغوی د مشکلاتو په هکله ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمو سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو لاره له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
له ازادي رادیو ما خامنه خبری مجله اوري. اوس هم شپګنیم بجې شوې دي. د ورسې خبری مجله د وړاندې کولو لپاره مصطفی صدیقی له تاسو سره ده.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشی، سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 6:30 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 میشنوید. حالا باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این نیم ساعت با تازه ترین های افغانستان و انتخاب و جهان با شماییم. برمیگردم با فهرست کامل گزارش های این مجله خبری، اما اول آخرین خبرها را از سید سمیع عباس بشنوید.
هیئت شورای عالی صلح افغانستان در پاکستان با مقامات سیاسی و نظامی این کشور و نمایندگان حزب اسلامی حکمتیار دیدارهای داشت. در کابل بر ضد توقف تانکرهای تیل افغانستان در خاک ایران صدها نفر به تظاهرات دست زدند. حکومت ائتلافی پاکستان با برگشت یک حزب قدرتمند به حکومت از سقوط نجات پیدا کرد. تفصیل خبرها. هیئت شورای عالی صلح افغانستان که از 3 روز به این سو در پاکستان می باشد، سلسله ملاقات های خود را با مقامات پاکستانی و دیگر احزاب سیاسی این کشور ادامه می دهد. یکی از اعضای این هیئت، اسدالله وفا، می گوید که این هیئت با مقامات عالی رتبه حکومت، افسران اردو، سران احزاب سیاسی پاکستان و نمایندگان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار ملاقات کردند. شرح بیشتر را در این مورد در ادامه برنامه خواهید شنید. امروز در کابل تظاهرات گسترده علیه ایران راه اندازی شد. صدها مظاهره کننده در پیشروی سفارت ایران جمع شده و توقف تانکرهای ترانزیت مواد سوخت عظیم افغانستان را که در خاک ایران متوقف شدند محکوم کردند. مظاهره کنندگان ضد رئیس جمهور و نظامیان ایران شعار می دادند:
قتل و خون افغان از احمدی نژاد فسون می کنه.
این تظاهرات که توسط جبهه مشارکت ملی تنظیم شده بود از شهر نو کابل شروع و در پیشروی سفارت ایران خاتمه یافت. در این مورد هم صحبت مفصلی خواهیم داشت. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت کندهار بیش از 30 نفر کشته و زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. با گزارش خبرگزاری های غربی در این حادثه حداقل 17 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. سخنگوی طالبان قاری یوسف گفته است که هدف حمله قماندان قوای سرحدی در این ولایت بود که کشته شده است. خبرنگار رادیو آزادی در منطقه میگوید حمله در کمام در ولسوالی سپین بولک ولایت کندهار رخ داده است و در بین کشته شدگان مردم عام هم شامل می باشند. مقامات در ولایت کنر در مورد کشته شدن 4 تن از افراد طالبان به شمول یکی از سران این گروه خبر می دهند. جنرال محمد نواب، مسئول دفتر هماهنگی نظامی در کنر، به رادیو آزادی گفت شب گذشته تیاره های قوای بین المللی در ولسوالی مانوگه یک مخفیگاه طالبان مسلح را هدف قرار دادند که در نتیجه والی تن شده طالبان برای کنر مولوی عبدالرحیم کشته شده است و به گفته وی 3 تن دیگر از طالبان مسلح در این حمله هوایی نیز کشته و 1 تن زخمی شده است. قوای بین المللی با انتشار اعلامیه کشته شدن مولوی عبدالرحیم و 3 تن از همراهانش را تایید کردند. جنرال نواب می گوید مولوی عبدالرحیم قماندان نظامی طالبان در کنر به شمار می رفت که با کشته شدن وی روحیه افراد این گروه در این ولایت تضعیف می شود. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعا دارد که در این بمباران 3 تن از افراد این گروه کشته شده، اما مولوی عبدالرحیم در محل بمباران حضور نداشت. ادامه اخبار. یک حزب مهم پاکستان دوباره با ائتلاف حاکم در این کشور همراه شد که با این عمل حکومت دوباره اکثریت را در پارلمان به دست آورده و از سقوط آن جلوگیری به عمل آمد. رهبر جنبش متحده قومی رضا هارون امروز گفت که این تصمیم را به خاطر حفظ ارزش‌های دموکراسی و منافع کشورش اتخاذ کرده است. جنبش متحده قومی این تصمیم خود را بعد از آن اعلان کرد که صدر اعظم پاکستان گفت تصمیم خود را در مورد بلند بردن نرخ تیل در این کشور لغو کرده است. جنبش متحده قومی که دومین حزب بزرگ در حکومت ائتلافی حاکم در پاکستان می باشد با بلند رفتن نرخ تیل مخالفت کرده و به همین دلیل روز یکشنبه از ائتلاف خارج شد. ایالات متحده آمریکا و صندوق بچه بین المللی لغو تصمیم بلند بردن نرخ تیل را از سوی صدر اعظم پاکستان تحت تنقید قرار داده و آن را یک اشتباه می خوانند. مقامات استخباراتی پاکستان میگویند که در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکا در مناطق قبایلی شمال غرب پاکستان حداقل 5 شورشی کشته شدند. به گفته مقامات پاکستان این حمله در منطقه داداخل وزیرستان شمالی رخ داد. افراد مسلح بر یک خانواده در عراق حمله نموده پدر و مادر و 3 نوجوان این خانواده را به قتل رساندند. با گزارش پلیس عراق این حادثه در منطقه حسینیه شمال بغداد رخ داده است که اکثریت باشندگان آن شیعه ها می باشند. در این حمله یک طفل 2 ساله زنده مانده است و تا حال معلوم نیست که این حمله انگیزه مذهبی دارد و یا یک عمل جنایی می باشد. با اساس گزارش‌ها از بریتانیا در پی نگرانی‌ها در مورد تهدیدهای احتمالی امنیتی در این کشور، تعداد زیادی افراد پلیس در ایستگاه‌های ترن و میدان‌های هوایی در لندن جابجا شدند. در خبرها در مورد کدام حمله مشخص تروریستی چیزی گفته نشده است، اما پلیس لندن میگوید که تلاش‌های ضد تروریسم در اینجا ادامه دارد. حکومت بریتانیا میگوید که تهدیدهای تروریسم بین‌المللی هنوز هم به طور جدی وجود دارد، یعنی حملات تروریستی هنوز هم از احتمال دور نیست. در یک سال گذشته درجه تهدیدها در بریتانیا همیشه در حالت جدی قرار داشته است. رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون میگوید که اتحادیه اروپا پیشنهاد ایران را در مورد تفتیش تاسیسات اتمی آن از سوی هیئت این اتحادیه رد میکند. خانم اشتون میگوید که اتحادیه اروپا این پیشنهاد را منفی نمیشمارد، ولی به نظر اتحادیه اروپا این تاسیسات باید توسط اداره بین المللی انرژی اتمی تفتیش شوند، نه اتحادیه اروپا. خانم اشتون افزود که قبل از اعلان این مطلب با روسیه و چین هم مشوره کرده است. خانم اشتون در حاشیه مذاکرات با وزیر خارجه هنگری در بوداپشت در این مورد به خبرنگاران صحبت کرد. ایران در آغاز این هفته دیپلمات‌های اتحادیه اروپا را که در اداره بین المللی انرژی اتمی کار می‌کنند دعوت کرده بود که از تأسیسات اتمی ایران دیدن نمایند. دعوت ایران در این رابطه چند روز قبل از دور نو صحبت‌ها در مورد برنامه‌های جنجال برانگیز اتمی آن صورت گرفت. حمله نجات برای پیدا کردن یک کشتی ماهیگیری روسیه تلاش دارند که قرار معلوم در آبهای بحرالکاهل غرق شده است. وزارت حالات اضطراری روسیه خبر می‌دهد که این کشتی با ده‌ها سرنشینان در جنوب غرب جزیره سخالین مفقود شده است. دو کشتی دیگر روسی از 31 دسامبر تا حال در آبهای یخبندان بحیره اوخوتسک متوقف ماندند. این کشتی‌ها مجموعاً 400 سرنشین دارند. یک کشتی دیگر روسیه که آن هم در آبهای یخبندان متوقف مانده بود، توسط یک کشتی یخشکن روسی آزاد شد. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف میگوید با این مفکوره که در مورد تمدید دوره ریاست جمهوری و تا سال 2020 نظرپرسی عمومی صورت بگیرد مخالف می باشد. در یک فرمان ریاست جمهوری قزاقستان آمده است که نظربایف تصمیم گرفته است پیشنهاد پارلمان این کشور را در مورد تغییر در قانون اساسی رد کند. درباره این تصمیم نظربایف توضیحات داده نشده است. نظریه رفراندوم یا همه‌پرسی ماه گذشته از سوی یک گروه به نام جامعه نو در قزاقستان پیشنهاد شده و توسط هر دو مجلس پارلمان این کشور حمایت شد. احزاب مخالف قزاقستان این پیشنهاد را تحت تنقید گرفته و آن را بهانه برای لغو انتخابات در سال 2012 می شمارند. نظربایف که 70 سال عمر دارد از 20 سال به این سو بر چوکی ریاست جمهوری قزاقستان نشسته است. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. حالا ساعت 6:38 دقیقه به وقت کابل است و در ادامه این مجله خبری خواهید شنید که هیئت شورای عالی صلح که در پاکستان است میگوید با رئیس جمهور این کشور دیدن کرده و روی ایجاد کمیته مشترک برای آوردن صلح در افغانستان توافق کردند. تا لحظات دیگر خواهید شنید. تظاهرات ضد ایران در کابل.
قتل خون افغان از احمدی نژاد فرسان میکنه. نمک حرام، نمک حرام، آب افغانستان برایتان حرام.
همچنان از کشته شدن چندین تن در حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی به شما خواهیم گفت. با رادیو آزادی باشید. خب گزارش اول این نیم ساعت و این مجله خبری را با تلاش های صلح حکومت افغانستان آغاز میکنیم. هیئت شورای عالی صلح افغانستان هم تو که در جریان استین است 3 روز به این سو در پاکستان است و سلسله ملاقات هایش را با مقامات پاکستانی و دیگر احزاب کشور ادامه میدهد. یکی از اعضای این هیئت اسدالله وفا میگوید که این هیئت با مقامات عالی رتبه حکومت، افسران اردو، سران احزاب سیاسی پاکستان و نمایندگان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار هم ملاقات کردند. حالا به این جزئیات بیشتر و تازه‌ترین تحولات را در این مورد در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در پشاور پاکستان فرشتن نگاه بشنویم.
سلسله ملاقات های هیئت شورای عالی صلح افغانستان با مقامات بلندپایه دولتی و سیاسی پاکستان جریان دارد. به قول اسدالله وفا، یک تن از اعضای هیئت یاد شده، در جریان 3 روز اقامتشان که از عصر روز سه‌شنبه آغاز گردیده است، هیئت یاد شده با مقامات وزارت خارجه، افسران بلند رتبه نظامی، رهبران احزاب سیاسی پاکستان و نمایندگان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار ملاقات و گفتگو نمودند. وی در مصاحبه‌ای که با رادیو آزادی داشت از ملاقات هیئت مذکور با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان که شب گذشته در شهر کراچی صورت گرفته بود یادآور شد. وی گفت که در ملاقات مذکور جانبین توافق نمودند تا کمیته مشترک از سوی اردو جانب تشکیل گردد تا کوشششان را برای صلح در افغانستان دوام بخشند. اسدالله وفا افزود که در ملاقات با رئیس جمهور پاکستان هیئت یاد شده بالای یک سلسله موضوعات مهم بحث نمودند که مربوط به افغانستان میباشد. اینکه کدام موضوعات روی بحث قرار گرفته است وای چنین گفت.
خب البته بودی خبر پسال سره که مجر موکی سپی استفاده بانی سداشیان و چه آقا مجردی تا عرض وکی چی
وای میگوید در سلسله صحبت ها ما از موقع استفاده نموده و در مورد یک سلسله موضوعات مهم بس کردیم که از آن جمله زندانیان افغانه که در زندان های پاکستان به سر میبرند، 500 کانتینر تجار افغانی که در کراچی متوقف است، عملی نمودن مایده تجارتی ترانزیت میان افغانستان و پاکستان که لازم بود یک ماه قبل آغاز گردد، در مورد مهاجرین افغانه که در پاکستان مقیم پذیرند و دارای اسناد قانونی نمی باشند، در مورد اذیت مهاجرین توسط پلیس پاکستان بحث و گفتگو کردیم که در زمینه با توافق نظر رئیس جمهور پاکستان روبرو شدیم. وی وعده نمود که این همه مسائل را حل خواهد کرد و امید است که این وعده عملی گردد. وی در رابطه با وارد نمودن اتهامات مداخله در امور داخلی یکدیگر، ماضی را به فراموشی گذاشته و ملاقات‌های عالیه را یک باب نوین در راستای صلح و امنیت هر دو کشور قلمداد نمود.
مش باید مجلس اشاره وانو
کو وای میگوید ما باید به گذشته دیگر اشاره نکنیم. آنچی که شد گذشت. حالا صفحه نوین آغاز گردیده و این صفحه ضامن تامین امنیت در هر دو کشور خواهد بود. ما باید گذشته را فراموش کنیم و حل مسائل را دریابیم. وای همچنان از ملاقاتشان با رهبر حزب مسلم لیگ نون نواز شریف یادآور شد و همچنان افزود که امشب با سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان نیز ملاقات خواهند کرد. قرار است سلسله ملاقات های هیئت شورای صلح افغانستان امشب با دیدار از صدر اعظم پاکستان به پایان برسد و در دیدار مذکور فیصله در مورد نشست های بعدی نیز توقع می رود. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
خب حالا موضوع را تحلیل میکنیم. لحظه زنده و مستقیم میریم به کابل. احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی را روی خط تلفن با خود داریم. سلام آقای سعیدی، خوش آمدین به این مجموعه خبری رادیو آزادی. چنانچه در گزارش هم شنیدین و همچنان در جریان هستین که هیئت شورای عالی صلح افغانستان در پاکستان است و با مقامات ارشد حکومت این کشور هم دیدارهای داشته، تحلیل شما چی از کوتا این مسافرت را در کل چقدر امیدوار کننده تلقی میکنین و تحلیل میکنین در کل؟
این سفر باید بازم با چالش و امید دید. چالشش به این معنا که در گذشته هم مقامات پاکستان و ایران به ما وعده های کردن، ما ملاقات های داشتیم، وعده های محکمی، ولی متاسفانه عملی نکردن. چالش به این معنا است که مردم افغانستان امیدوار نیستن. وقتی ما امیدوار بشیم که جنبه عملیش رو چشم سر ببینیم و مشاهده کنیم. امیدش به این معنا است که هیئتی که به پاکستان رفته، مقامات پاکستانی مورد اعتماد مقامات پاکستانی نیز قرار داره. یعنی مقامات پاکستانی هیئت را من حیثی حریف نمی نگرن، من حیثی دوستای خود می نگرن. روابط گذشته از این هیئت، روابط از اینا با اعضاب مانند حزب اسلامی و طالبان یک امیدوار کننده است. به هر صورت باور می است که ما باید انتظار بکشیم تا وقتی که ما جنبه عملی را نبینیم خوشبینی و پیشگویی کردن خیال میکنم قبل از وقت است.
خب همونطور که در جریان هستین این هیئت با رهبران اردو اداره استخبارات نظامی پاکستان هم دیدن کرده و همونطور که شما گفتین با نمایندگان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار هم تماسای داشتن، اما سوال اینجاست که در کلی مسافرت چقدر میتونه راه را برای گفتگوها با طالبان و رهبری اونها یا شورای کویته هموار بسازد؟ تحلیل شما چی است مشخصا در این مورد؟
در وزارت خارجه پاکستان به استثنای آقای قریشی وزیر خارجه با مامورین پایین رتبه تر دیدن و همچنین با استخبارات پاکستان و اردو هم با مقامات پایین رتبه تر دیدن، با زرداری هم دعا کردن به خاطر وفات سلمان تاثیر. اون چی که با آقای انجینر قطب‌الدین هلال دیدن، آقای قطب‌الدین هلال قبلا هم به کابل آمده بود، دیر بازدیدهایی داشت، 15 روز پیش هم هیئتی طور خصوصی از کابل رفته بود با قطب‌الدین هلال دیده بود. این دیر بازدیدهای حزب اسلامی جدا از این موضوع است. من بسیار خوش می‌شدم که اگر طالبان زمینه سازی میکردن کسانی که درگیری حوادث هستن داخلی موضوع میشدن. به هر صورت یک امیدی است، ما انتظار میکشیم که نتایجش چی میشه، ولی من باز تاکید میکنم ما انتظار به نتایج داریم. تا نتایج نبینیم ما افغان ها مارگزیده هستن، از رسیمان میترسن.
اما در مجله خبری پشتو ساعت قبل قاضی امین وقاد یکی از اعضای شورای عالی صلح به رادیو آزادی گفت که امیدوار است که در واقع این مسافرتشان و گفتگوهایشان با مقامات پاکستانی و برخی از نمایندگان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار بالاخره راه را باز بکنه برای گفتگوهای احتمالی بعدی با شورای کویته و رهبری طالبان. چی فکر میکنین مشخصا در این مورد؟ تحلیلتان چی است؟ آیا عملی خواهد بود؟
اول خونچی که هیئت صحبت میکنه، آقای لودین از یک زاویه صحبت میکنه، آقای وفا از یک زاویه، آقای وقاد از یک زاویه صحبت میکنه. من تا الان نفهمیدم که مسئول سخنگوی کی است. به هر صورت فعلا امید است، اما تا ما نتایجش به دست نیاد، یعنی گفتن که امیدواریم که بشه، اما تا جنبه عملی را نبینم من شخصا باور ندارم.
تشکر از شما احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان و منطقه. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید و تا لحظات دیگری مجموعه خبری را باز هم با تحول امنیتی در مورد افغانستان ادامه خواهیم داد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر از تظاهرات گسترده مردم ضد ایران در کابل خواهید شنید. البته تظاهرات ضد ایران که صبح امروز در کابل براه افتاد، اما حالا با وصف تلاش‌های وسیع نظامی قوت‌های ائتلاف بین‌المللی تصور می‌شود که تعداد شورشیان مسلح طالبان در افغانستان کاهش نیافته. آژانس خبری اسوشیتد پرس در گزارش تحلیلی به عوامل این نکته پرداخته که چرا با وصف اینکه طالبان در برخورد با ده‌ها هزار قوای بین‌المللی متحمل تلفات شدید می شوند، باز هم با آسانی می توانند صفوفشان را با جنگجویان تازه پر کنند. جزئیات بیشتری گزارش را از آرش همایون بشنوید.
یک مقام ناتو در هفته جاری گفت نظر به تخمین آنها تعداد طالبان مسلح در افغانستان به حدود 25 هزار تن می رسد. قبل از این نیز مقامات نظامی و دیپلماتان تعداد طالبان را در همین حدود تخمین کرده بودند. یک سال قبل، زمانی که هنوز 40 هزار سرباز اضافی آمریکایی و قوای ائتلاف به افغانستان اعزام نشده بودند و عملیات های وسیع نظامی در شهر و نواحی اطراف کندهار و ولایت هلمند آغاز نشده بود، تعداد صفوف طالبان نیز در همین حدود بود. نیروهای ISF به رهبری ناتو افزایش در تعداد طالبان را پنهان نگه داشتند، ولی در تحقیقات ملکی گفته می شود که در سال 1993 در صفوف طالبان 500 تن عضویت داشت، در حالی که این تعداد در سال 2010 به 25 هزار تن رسیده است. مقام ناتو که تعداد طالبان را تخمین کرده می گوید که شمارش تعداد طالبان دشوار می باشد. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد طالبان مسلح با 140 هزار نیروی بین‌المللی ISF که سوم اسیان آمریکایی می باشند و بیش از 200 هزار نیروی افغان مصروف جنگند که یک تناسب 12 مرتبه بیشتر را نشان می دهد. این تناسب در تاریخ جنگ های چریکی بیشترین تفاوت می باشد. در اوج جنگ ها در ویتنام تعداد نیروهای آمریکایی و متحدینش نسبت به دشمن کمونیست آن 4 تا 5 مرتبه بیشتر بود. با وصف زیاد قوت های بین المللی در افغانستان جنگ ها شدیدتر شده، تعداد تلفات افراد ملکی نیز افزایش یافته است. با وصف این که طالبان توانمندی پرساختن دوباره صفوفشان را به جای افرادی که کشته می شوند دارند، نیروهای بین المللی تاکید می کنند که صدها طالب را کشته و یک تعدادی دیگر را مجبور ساختند که از مناطق جنوبی افغانستان خارج شوند. منشی عمومی ناتو اندرس فوگ راسموسن می گوید که اگر به سال 2010 دقت شود، دیده خواهد شد که ناتو پس از جنگ های شدید پیشرفت های خوب نیز کرده است. وی می گوید ناتو استراتژی بسیار خوب داشته و برای عملی ساختن آن نیز امکانات کافی در اختیار دارد. آژانس خبری اسوسییتد پرس می نویسد بعضی کارشناسان به شمول دگروال متقاعد پیتر منصور که در پوهنتون اوهایو تاریخ نظامی را درس می دهد با این اظهارات سرمنشی ناتو موافق است. جنرال متقاعد یوو کپیچیچ که در مبارزات چریکی جریان جنگ دوم جهانی در یوگسلاویای سابق اشتراک داشت می گوید هرقدر تلفات شورشیان زیاد باشد، استخدام افراد تازه برای آنها مشکل نیست. گروپ هایی که حمایت مردم را با خود دارند دوباره ظهور می کنند. در عین حال بعضی ها استدلال می کنند که اعلان این که قوت های ناتو تا سال 2014 از افغانستان خارج خواهند شد، امکانات نیروهای بین المللی را محدود ساخته و برای طالبان یک هدف روشن را تعیین کرد که تا خروج نیروهای بین المللی از افغانستان خودشان را زنده نگه دارند.
مجله خبری رادیو آزادی.
علی رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر میتونید سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. صدها تن از باشنده های شهر کابل در عکس العمل به توقف تانکر های تیل تاجران افغان در ایران صبح امروز دست به تظاهرات گسترده زدند. این تظاهرات که از سوی جبهه مشارکت ملی افغانستان سازماندهی شد از شهر نو کابل آغاز شد و در مقابل سفارت ایران در کابل به پایان رسید. به این جزئیات بیشتر در این مورد را از سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم.
در ادامه واکنش ها در برابر توقف صدها تانکر تیل تاجران افغان در خاک ایران، صدها تن از باشنده های شهر کابل بارا اندازی راهپیمایی خواهان حل این مشکل شدند. مظاهره کننده ها در مقابل سفارت ایران در کابل بر ضد محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و نظامیان ایران شعار داده و برخورد این کشور در برابر مهاجران افغان را ظالمانه خواندند. این تظاهرات که از سوی جبهه مشارکت ملی افغانستان سازماندهی شده بود، صبح روز جمعه از شهر نو کابل آغاز و در مقابل سفارت ایران پایان یافت. تظاهر کننده های خشمگین در مقابل سفارت ایران در کابل تجمع کرده و قطعنامه ایرانی صادر کردند. در بخش این قطعنامه که توسط نجیب الله کابلی رهبر جبهه مشارکت ملی افغانستان و از برگزار کننده های اصلی این تظاهرات به خوانش گرفته شد، از سازمان ملل و کشورهای اسلامی تقاضا گردید تا به خاطر حل این مشکل بر ایران فشار وارد کنند.
سازمان ملل متحد همچنان کشورهای اسلامی تقاضا داریم این عملکرد نظامیان ایران را جز جنایت نظامیان ایران با بشریت نامیده محکوم نمایند و فشار لازمه را بالای رژیم بیاورند و باید در این شرایط اساس سازمان ملل متحد و سازمان کشورهای اسلامی بی تفاوتی اختیار ننمایند و در قبال ظلم ایران توقف دادن تانکرهای سوخت خود یک جنایت بشری است و این جنایت را بزودترین وقت ممکن رسماً باید این سازمان ها محکوم نمایند.
در این قطعنامه همچنان از حکومت افغانستان تقاضا گردید تا از عبور اموال تجارتی ایران از افغانستان و رفتن آب دریاهای این کشور به ایران جلوگیری کند. از چند هفته به این سو بیش از 1500 تانکر تیل تاجران افغان برخلاف موافقتنامه های ترانزیتی در خاک ایران متوقف گردیده و اجازه ورود به افغانستان به آنها داده نمی شود. از سوی دیگر هفته گذشته تصاویر از سوی یکی از تلویزیون های خصوصی در کابل منتشر شد که در آن شماره از اجساد و زخمی های افغان دیده می شوند که نیروهای سرحدی ایران بر آنها تمسخر نموده و میخندند. در این حال روح‌الله یکی از مظاهره کننده ها در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورتی که به خواسته های آنها توجه نشود در سایر ولایات نیز تظاهرات مشابه را راه اندازی خواهند کرد.
ما این مظاهره را به این خاطر کرده بودیم که تانکرهای نفت در خاک ایران توقف داده شده و افغانای ما در ایران ناحق به کشتن میرسند. اگر به خواسته ما چی نکنه دولت، ما تصمیم داریم در کل افغانستان این مظاهره را در آورده.
هرچند سفارت ایران در کابل تصاویر پخش شده مبنی بر کشته و زخمی شدن شمار از مهاجران افغان با وسیله نیروهای سرحدی ایران را جعلی میخواند، اما شماری از نزدیکان این قربانیان میگویند که این مسئله حقیقت دارد و از دولت افغانستان میخواهند تا در این خصوص به صورت جدی رسیدگی کند. از سوی دیگر مقامهای ایرانی در جریان سفر اخیر مارشال فهیم معاون رئیس جمهور افغانستان تعهد کردند تا به تانکرهای تیل تاجران افغان اجازه ورود به این کشور داده میشود، اما با وجود تلاشهای پیهم مقامهای افغان این کار تا اکنون عملی نگردیده است.
گزارش بود از سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
بله، تشکر از اسمس های جانانه که به رادیو آزادی از طریق شرکت مخابراتی اتصالات فرستادین. فرزانه یوسفی از ولایت سرپل ولسوالی سانچارک اسمس کرده و نوشته کرده که ولسوالیشان برق نداره، آب نداره، سرکایش خراب است و از رادیو آزادی گفته خواهش میکنیم که پیام ما را به گوش مسئولین دولت برسانین که همین کار کرده ایم. تشکر از خودت فرزانه یوسفی. محمد نصیر صادق در اسمس شوال سلام گفته و علیکم السلام، بعد نوشته که در ولایت غور متاسفانه با طول 1 کیلومتر سرک اسفالت نداره، خدا کنه که مقامات دولت اسلامی افغانستان نوشته بشنون و عمل کنن. تشکر از همه شما و یادآور میشم که هر چهارشنبه در برنامه های ساعت 8 و 9 صبح برنامه هفتگی اسمس 818 را خواهید شنید. و حالا در این قسمت از این مجموعه خبری سر میزنیم به پاکستان و میشنویم که در وزیرستان شمالی طیاره های بی پیلوت آمریکایی حمله کردند و چند تن را کشتند. این که مشخصا این حملات در کجا رخ دادند در این گزارش فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پشاور پاکستان میشنوید.
وزیرستان شمالی یک بار دیگر آماج حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی قرار گرفت. طبق اطلاعات رسیده از محل در حمله‌ای که در مربوطات دتخیل به روز جمعه رخ داد دو تن جان باختند. یک تن از مسئولین دولتی در منطقه به شرط افشا نگردیدن نامش به رادیو آزادی گفت حمله مذکور با پرتاب 4 راکت بالای 2 موتورسایکل در منطقه غلمه دتخیل صورت گرفت که تایان دو تن هلاک شدند. وی هلاک شدگان را طالبان مسلح محلی خواند. ذرای محلی میگویند آنها بنابر اراسه به وقوع پیوستن حمله دیگر به محل حمله نزدیک شدن نمی توانند. صفدر حیات داور یک تن از خبرنگاران محلی به رادیو آزادی در تماس تلفنی که داشت در رابطه چنین گفت:
جنرال آمریکایی جاسوس ترو شمالی وزیرستان
امروز تیری بی پیلوت در وزیرستان شمالی در مربوطات دتخیل منطقه ای است به نام غرلمه. در آنجا 2 موتورسایکل را با پرتاب 4 راکت هدف قرار دادند که تایان دو تن کشته شدند. تا کنون اطلاعی کشته شدن دو تن به ما رسیده. مردم محل هنوز هم در ترس هستند که این سلسله عملات ادامه پیدا نکند، چرا که طیاره های بی پیلوت تا کنون در فضای وزیرستان شمالی به پرواز می باشند. ناگفته نماند که عملات طیاره های بی پیلوت که از سال 2004 میلادی بالای مناطق قبایلی پاکستان آغاز گردیده بیشتر مناطق وزیرستان شمالی را هدف قرار دادند و بیشترین عملات طیاره های مذکور در سال 2010 میلادی صورت گرفته که در بیش از 100 حمله رخ داده در وزیرستان شمالی در حدود 700 تن جانهایشان را باختند. ذرای دولتی ادعای کشته شدن مخالفین دولت را طی عملات یاد شده می نمایند، اما به قول مردم محل بیشتر کشته شدگان را مردم محلی و غیر نظامی تشکیل میدند. قابل یادآوری است که از آغاز سال 2011 میلادی تا کنون این 5مین حمله است که وزیرستان شمالی را هدف قرار داد. فرشته نگار رادیو آزادی پشاور.
خب با همین گزارش میرسیم به پایان برنامه های امروزی از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما حالا با شما خداحافظی میکنیم. یادآور میشم که میتونین فردا در برنامه روز شنبه در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل برنامه زیر آسمان کبود را بشنوین، با ما زنگ بزنین و سهم بگیرین در برنامه. به همین ترتیب یادآور میشم که روزهای یک شنبه میتونین برنامه صحت را در ساعت 2:30 تا 3:30 به وقت کابل بشنوین و همچنان روزهای پنج شنبه برنامه سیاسی در امواج آزادی را میتونین بشنوین که به طور زنده و مستقیم پخش میشه. فردا باز هم با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در ساعت 7 منتظر شماییم و حالا میتونین که روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا را بشنوید.